Radio.
ډیرو درنو او عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته پر لپسی خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیږي. نن د پنځشنبه ورځ د 1499 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د اکتوبر له 28 سره برابر ده. نوري اس نوري هم د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. وابرو چې ناتو له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو له ژرې ایستلو سره مخالفت وکړل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټونکي اداره یا سیګار وایي چې په افغانستان کې 19 میلیارد ډالره هایفو میلو ضایع شوي دي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. افغان ځواکونه د کابل په موسوی ولسوالۍ کې د 12 طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د نورو موضوعاتو تر څنګ به پر افغانستان هم خبرې وشي. د ارمنستان صدر اعظم خبرداری ورکړل د ناګورنه قرهباغ مسله به په لنډ راتلونکي کې له ډیپلوماتیک لارې حل نه شي. افغان ځواکونه د کابل په موسوی ولسوالۍ کې د 12 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د کسان پرون د عملیاتو پر مهال وژل شول.
د طالبانو د ډلې غونډه کړې وه او غوښتل یې چې ترورستي بریدونه وکړي، خو د ملي اردو د وار له مخه برید په نتیجه کې 12 طالبان وژل شوي او ډېر مهمات یې د امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته لوېدلې دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د ناتو پر پوځي حضور هم خبرې وشي. په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر کیبل هاچسن پرون د ناتو د غونډې په درشل کې وویل،
چې له افغانستان سره ارتباط لري موږ له خپلو متحدانو سره سلام مشوره کړې. دا تیر اونۍ په افغانستان کې زموږ د ځواکونو قمندان د ناتو دیرش سفیرانو ته زموږ د پخوانیو خبرو په اړه چې ځواکونه به کم وو معلومات ورکړل.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د 18 هیوادونو شاوخوا 2000 سرتېري شته. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد د پرونی خونړۍ پیښې په تړاو ویلي دي چې په کابل کې به د دوی سفارت او په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې به کنسلګری د ویزو د ورکړې لپاره پرانیستې وي. د پاکستان سفارت په خبر پاڼه کې د جلال آباد د پیښې له قربانیانو سره غمشریکي هم کړې ده. په جلال آباد کې پرون د فوټبال په لوبغالي کې په زرګونو کسان د پاکستان د ویزو لپاره د نوم لیکلو په خاطر راغونډ شوي وو چې د ګڼې ګوڼې له امله 12 مېرمنې مړې شوې او 8 مېرمنې او 2 نارینه ټپیان شول. د ارمنستان صدر اعظم خبرداری ورکړ چې د ناګورنه قرهباغ مسله به په لنډ راتلونکي کې له ډیپلوماتیک لارې حل نشي. نیکول پاشینیان دا خبره پرون وروسته تر دې خپل ملت د وینا په محل وکړه چې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په یو بیان کې وویل چې د ناګورنه قرهباغ لانجې یوازې له پوځي لارې هواریدلی شي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې د دغو دو هیوادونو ترمنځ پر ناګورنه قرهباغ جګړه روانه ده چې پکې په سلګونو ملکیان او پوځیان وژل شوي دي. ناګورنه قرهباغ د آذربایجان خاوره ده چې واکې د ارمني ټبرو په لاس کې ده. ټاکل شوی چې د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر زهراب مناتسکانیانن او د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر چهان بیراموف د جمعې په ورځ واشنگتن ته ولاړ شو د امریکا د متحدو ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره خبرې وکړي. تمه ده چې نن په روسیه کې یوه محکمه یان سیدوروف په مشروع ډول بند خوشې کړي. دا کس تیر کال د 2018 کال د سوله ییزو لاریونونو د تنظیمولو په تور به بند محکوم شو. د روسیې په مرکزي سیمه اولیانوفس کې د محکمې تر غونډې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان پر چارواکو غږ کړی دی چې سیدوروف له شرط پرته خوشې کړي او له دې ډول ظلمونو لاس واخلي. سیدوروف او د ملګری ولادیسلاو مورادوسوف تیر کال د ډلیزو اختشاشاتو په تور تر شپږ کاله په اوږده بند محکوم شول. بیا یې وروسته بند څلور کلونو ته راکم شو. سیدوروف چې کله د 2018 کال په نومبر کې ونیول شو 13 کلن و او د ملګری مورداسوف 21 کلن و. ټاکل شوی دی چې نن د هند د کرکټ د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې راجستان رایل لوبډله له سن رایز حیدرآباد سره ولوبېږي. راجستان رایل تر اوسه پورې په جدول کې شپږم ځای لري او سن رایز حیدرآباد لوبډله چې یوه لوبه یې کمه کړې ده په اووم مقام کې ده. په سن رایز حیدرآباد کې د افغانستان دوه لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبېږي. د هند کرکټ غوره لیګ لوبې د کورونا وایرس له امله په متحده عربي اماراتو کې د سپتمبر په 19 پیل شوي او د نومبر تر 10 به روانې وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 چټي سلور. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25 چټي نه. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 25 چټي یولس. مزار شریف اسمان شین اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 23 چټي یولس. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 23 چټي دیارلس.
ناجیه صفوی وچې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې ناتو له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو له ژر ایستلو سره مخالفت وکړ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټونکي اداره یا سیګار چې له دې هېواد سره د امریکا د 3.5 میلیارد ډالرو مرستې په اړه څېړنه کړې وایي 19 میلیارد یې حیف میل او ضایع شوي دي.
دوی خوانه متحده ایالاتو حکومت او د بل خوانه د دې مسؤلیت افغانستان حکومت تم بهتره ګرځي.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو پرون د ولاریون په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ بورډ له ادارې وغوښتل چې د میلون جام لیګ په ټاکلي وخت خوست کې ترسره کړي. په نړیوالو مسایلو کې د ډیپلوماتیکو هڅو سربیره د ارمنستان او آذربایجان مشرانو ویلي چې دا لانجه له پوځي لارې هواریدلی شي. د ژوند رنګونو کې مو له یو کوچي سره خبرې کړې دي.
خپلوان چې په ملي سره راغواړي دا د نکري زور شپوي په دېش په باندې کنه تقریبا د نیم واده قدر ته خلک په دېش پوي.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اسافي په مرسته وړاندې کوم. ناتو له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو له ژر ایستلو سره مخالفت وکړل. دې تړون سرمنشیان ستولتنبرګ وویل شرایط باید سم شي، شخړې کمې شي، اوربند ته لاره هواره شي، له القاعده سره طالبان اړیکې قطع کړي، بیا به ناتو خپل ځواکونه باسي. د ناتو سرمنشي دا هم وویل چې ناتو تر 2040 کال پورې د افغان ځواکونو ملاتړ ته ژمنه ده، خو طالبان وایي چې ناتو ځواکونه باید له امریکایي پوځیانو سره یو ځای له افغانستانه ووځي. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
د ناتو عمومي منشي له افغانستانه په اوسنیو شرایطو کې چې شخړې زیاتې دي د ناتو ځواکونو د ژر وتلو احتمال رد کړ. د ناتو سرمنشي په بروکسل کې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل
د ناتو ټولو متحدینو پریکړه کړې او په زلونو یې ټینګار کړی چې په افغانستان کې مو حضور په شرایطو پورې تړلی دی. موږ د سولې د پروسې د یوې برخې په توګه خپل حضور کم کړی، خو په افغانستان کې به د ځواکونو د شمېر لا کمېده د دې هېواد د وضعیت د څېړلو پر اساس وشي، او هغه هم په دې شرط چې آیا طالبان له متحدو ایالتونو سره شوې موافقې ته ژمن دي او که نه.
ناتو له 2003 کال را په دې خوا په افغانستان کې د تروریزم ضد ائتلاف مشري کوي. اوس د غوښتنې تر ماموریت په چوکاټ کې د ناتو شاوخوا 2000 سرتیری په افغانستان کې شته چې افغان ځواکونو ته سلام مشوره ورکوي، روسي او ملاتړ کوي. د ناتو سرمنشي وویل چې طالبان باید له القاعده سره خپل اړیکې قطع کړي، او د فبروري په 9 چې له امریکا سره دوی کوم تړون کړی دی د بهرنیو ځواکونو مشروط وتلو ته لاره هواره شوې ده. خو د طالبانو د قطر د دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل هیله من یو چې د ناتو ځواکونه له امریکایانو سره یو ځای له افغانستانه ووزي.
امریکایا به نمایندګي از همه قوتهای خارجي کې در افغانستان است.
امریکایان په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو په استازیتوب له موږ سره کښېناستل او له موږ سره یې ژمنه وکړه. دوی په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو په استازیتوب دغه موافقه له موږ سره لاسلیک کړې ده.
تمه ده چې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن او سبا د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناتو په مشي د غوښتنې تر پر ماموریت خبري وشي. شاغل ستولتنبرګ پرون وویل چې ناتو د افغانستان اوږدمهاله امنیت ته ژمنه ده، او دغه تیر اونۍ ناټو او شریکانو یې خپله ژمنه بیا نوې کړه چې تر 2024 به د افغان ځواکونو ملاتړ کوي.
په افغانستان کې د امریکا او د ناتو د نورو غړو او متحدینو د پوځي هڅو تر څنګ له دې هیواد سره یوازې امریکا د لسګونو میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار له افغانستان سره د امریکا د 134 میلیارد ډالرو شوې مرستې له جملې د 35 میلیارد ډالرو په اړه څېړنه کړې او موندنې ښیي چې 19 میلیارد ډالر هایفو مایل او ضایع شوي دي. سیګار د امریکا د متحدو ایالتونو د کانګرس له غوښتنې سره سم دا څېړنه ترسره کړې ده. د افغانستان جمهوري ریاست وایي هڅه کوي نړیوالې مرستې داسې ولګوي چې مثبت تاثیر ولري او نړیوالو ته حساب ورکړي. رحمت الله افغاني تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د مرستو دوام له فساد سره مبارزې او شفافیت پورې تړلې بولي، خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر پلټونکي یا سیګار په تازه راپور کې له افغانستان سره د امریکا له لوري د میلیارډونو ډالرو مرستو کې له فساد پرده پورته کړه. سیګار له 2002 تر 2019 میلادي کال د ډسمبر میاشتې پورې له افغانستان سره د امریکا له 134 میلیارډ ډالرو مرستې له جملې د امریکا د کانګرس په غوښتنه د 35 میلیارډ ډالرو مرستې څرنګوالی څېړلې. سیګار د 35 میلیارډ ډالرو مرستو په څېړنه کې موندلې چې 19 میلیارډ ډالر ضایع هایفومیل او یې هم ورنه ناوړه استفاده شوې. د سیګار په راپور کې ویل سوي دي چې دغه څېړنه د 2013 میلادي کال له جنوري پیل او د 2019 میلادي کال د ډسمبر میاشتې پورې ترسره سوې ده. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ رئیس سید اکرم افسلی هم له افغانستان سره په نړیوالو مرستو کې د فساد له امله د سیګار دغه راپور تاییدوي.
هغه څه چې باید لګول شي وای ونه لګول شو او د دې پایلې مونږ تاسې د افغانستان پر اقتصاد او د فقر پر وضعیت او همدغه راز د دولت د پایښت او ټینګښت پر وضعیت باندې کوای شو چې د دې تاثیرات وګورو. دغه راز د دغه ستونزو اصلي لامل پله د یوې خوانه متحده ایالاتو حکومت او د بلې خوانه د دې مسؤلیت افغانستان حکومت ته بیرته راګرځي.
د سیګار په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې په افغانستان کې اصلي فساد د نامنویو پراختیا د نړیوالې ټولنې په مرستو کې د حساب نه ورکړه، په افغانستان کې د پانګې اچونې دوام ځایه او ناوړه استفاده ورنه کیږي. په دغه راپور کې راغلي په دغه مرستو کې فساد د سولې بهیر او د افغانستان د حکومت مشروعیت او موثریت ګواښي. د افغانستان جمهوري ریاست دغه راپور په خبرګون کې د مرستو د حساب ورکړې په وړاندې نړیوالو ته ځان مسؤل بولي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال بیان د وخان مینپل
حکومت ځان په دې باندې مکلف وګڼي چې د ټولو مرستو اغېزمنتوب ته ډېره زیاته پاملرنه وکړي او موږ نړیوالو مرسته کوونکو ته رونې حساب ورکړو. همدارنګه د افغانستان حکومت په دې عقیده باندې دی چې پر خپلو منابعو باندې تمرکز وکړي او ځان د نړیوالو له احتیاج خلاص کړي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي د راپور لمخې امریکا او نړیوال مرسته کوونکي د افغانستان په سلو کې 15 عمله غښتونه تامینوي. سیګار لیکي د نړیوال بانک د وړاندوینې پر بنسټ که سوله هم وشي، افغانستان په کلنی ډول لږ تر لږه تر 2024 میلادي کال پورې له 4.6 تر 8.2 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحس.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
توده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د طالبانو پخوانی واکمنۍ ته په کتو آیا د ډلې کوم بدلون کړی دی د طالبانو د 1996 کال نه تر 2000 لومړي کال پورې د خپل واکمنۍ په دوره کې د افغانستان د خلکو ډیر فردي او ټولنیز حقوق تر پښو لاندې کړي وو، او دغه راز نجونو هم د زده کړې او ښځو د کار اجازه نه درلوده. خو نن طالبان وایي چې له پخوانۍ تجربې زده کړه کړې ده او هغه پخوانۍ ترخې تجربې به بیا تکرار نه شي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا طالبان بدل شوي دي؟ په دې خبرونه کې کوای شي چې ګډون وکړي او کولای شي خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت څاروان ته به وښو
ګڼول ویډیو ورځپاڼو د افغانستان د پرون ورځې په دوه خونړیو پیښو لیکنې خپرې کړې دي. نیویارک ټایمز د هغو زرګونو افغانانو د عکس ترڅنګ چې پاسپورټونه یې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره پورته نیولي لیکلي چې دوی په جلال آباد کې په لوبغالي کې د دې لپاره راټول شوي وو چې د پاکستان ویزه واخلي. ورځپاڼه وایي چې اکثر افغانانو د دې لپاره د ویزې غوښتنه کوله چې د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. په دې پیښه کې تر 12 ډیر ښځې ووژل شوې. واشنگتن پوسټ، میل او ګڼ نورو ورځپاڼو هم د جلال آباد پر پیښې لیکنې خپرې کړې، او د ننګرهار ځینو چارواکو ورته ویلي چې په دې ګڼه ګوڼه کې شایي 50 تنه مړه شوي وي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پر اساس په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری د ورځې د زر تنو د ویزو کار خلاصوي، خو په لوبغالي کې نږدې 10,000 تنه راټول شوي وو. په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری چې د افغانستان د څلورو له اته میاشتې ځنډ وروسته د ویزو ورکړه پیل کړې ده. ډیفنس پوسټ ورځپاڼې بیا د تخار پیښې ته پام اړولی دی. ورځپاڼې د تخار د چارواکو په قول ویلي چې امنیتي ځواکونه په بهارک ولسوالۍ کې په ګزمه وتلي وو چې طالبانو له یوه کوره پرې ناببره برید وکړ او تر دېرش ډېر امنیتي ځواکونه یې ووژل. دې برید او په وروستیو کې د هلمند ولایت پر مرکز د طالبانو پراخو حملو وښوده چې د سولې د خبرو له پیل سره سره تشدد کم شوی نه دی. ډیرو افغانانو هیله لرله چې د امریکا او طالبانو له موافقې وروسته به طالبان تاوتریخوالی کم کړي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له خبرو وروسته دا هیله نور هم ډیره شوه، خو عملا د افغانانو دا هیله نه ده پوره شوې. د تاوتریخوالی د زیاتېدو په اړه ډیجیټل جورنال انټرنیټي خبرونې په یو لیکنې کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر خپلې موافقې د درېدو پر سر بیا ځلي خبرو ته اشاره کړې ده. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم د طالبانو له لوري په هلمند کې د پراخې جګړې له پیلولو وروسته امریکایي الوتکو له یوې اوږدې مودې وروسته پر طالبانو بمباري وکړه. طالبانو په جګړه کې د امریکایي الوتکو ګډون د موافقه سرغړونه وبلله، او امریکا هم د طالبانو بریدونه د موافقه خلاف وبلل. د دې نشي پر اساس له طالبانو سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد او د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال سکاټ میلر په خبرو کې موافقه وشوه چې طالبان به حمله دروي او امریکایي پوز به پرې بمباري نکوي.
ازادي راډیو اورید سهار 5 بجې او 13 دقیقې شوې. پرون د خوست لزګونو اوسیدونکو د یولارون په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ بورډ له ادارې وغوښتل چې د میلیون جام لیگ په ټاکلي وخت خوست کې ترسره کړي. لارون کوونکو ویل د میلیون جام لیگ ټول قانوني پړاوونه هم بشپړ شوي، خو د کرکټ بورډ اداره له خوست سره د مورمیر سلوک کوي او په دې ولایت کې دغو لوبو د ترسره کېدو اجازه نه ورکوي. نور حالی ده آزادی رادیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله لو خیل پر رپورت کې.
په خوست کې لسګونو لاریونوالو د کرکټ بورډ وغوښتل چې په دې ولایت کې د میلیون جام لیگ ته د ترسره کېدو اجازه ورکړي. دوی یاد اداره خوست سره په توپیریز چلند تور نه کړه، او له افغان ولسمشر یې وغوښتل چې په دې اداره کې د اوسنیو کسانو پر ځای ژمن او مسلکي کسان په دندو وګماري. د لاریون یو ګډونوال قانون پاسون آزادۍ راډیو ته وویل چې په کرکټ بورډ کې داخلي ستونزې د دې لامل شوي چې په خوست کې د میلیون جام سیالۍ تر اغېز لاندې راولي او دلته ستونزې جوړې شي.
کرکټ بورډ اجازه نه ورکوي چې په داسې سیالۍ په خوست کې وشي. وجه یې څه ده چې دوی خپل منځ کې خپل تضاد لري، خپل مشکلات لري. نو له موږ هیله د کرکټ بورډ لري سیالی څخه ده چې لومړی مونږ ته دغه سیالی په خوست کې بریګ دي چې د خوست کې وشي بیا مو په لشمر سر باندې غږ دی کرکټ بورډ له ریاست لپاره وړ او مناسب کس راولي چې په کرکټ باندې پیږي.
د خوست یو تن مدني فعال یعقوب جان ستوری وایي د دې لوبو ټول قانوني مراحل ترسره شوي خو دوی خوست سره په دې برخه کې د مور او مېری سلوک کوي.
دا چې د کرکټ بورډ څخه ټول اسناد او هغه قانوني پروسه ته شوی دا نو دوی یوازې د دې لپاره چې ملیون جام کرکټ لیگ په خوست کې ترسره کیږي له خوست سره او د خوست له لوبغاړو سره توپیری چلند کیږي نو له دې عمله مونږ په اعتراضي شکل سره راټول شوی یو چې فرحان یوسفزای او د حکومت نور مشر دغه مسلې ته توجه وکړي او مونږ خپل اعتراض تر هغه پورې خپل اعتراضونو ته دوام ورکوو تر څو پورې چې د ملیون جام کرکټ لیگ خوست کې ترسره شي.
د ملي ټیم لوبغاړی رشید زدران هم وایي چې د دوی د معلوماتو له مخې په خوست کې د ملیون جام سیالیو ټول قانوني پړاوونه بشپړ شوي او که نیمګړتیاوې پکې وي مسؤلین باید د خوست خلکو لیوالتیا ته په کتو هغه نیمګړتیاوې رفع او سیالۍ په همدې ولایت کې ترسره کړي.
چېرته ستونزه وه باید یوسفزی صاحب او نور د کرکټ بورډ کوم چارواکي چې دي مسؤلین چارواکي هغه باید هغه نقطه باندې کار وکړي چې هغه مستره حل کړي تر څو د لوی پکتیا او خاص کر د خوست ولسوالۍ لپاره دغه یو ښه مهم ټورنمنټ دی. دا ټورنمنټ باید ضایع نشي.
یادلارین چې د سورې پار څخه د خوست ښار تر سرګردان چوک پورې دوام وکړ په پای کې د لاریون درې ماده سپرې کلیک او ولستل شو. بلخوا د کرکټ بورډ ادارې رسنیو ته په لیکنی پیغام کې ویلي چې ملیون جام لیگ د اصولو او پروسې له بشپړېدو وروسته ترسره کیدلی شي. په پیغام کې زیاته شوې د ملیون جام لوبې پخوا هم ترسره شوي او په راتلونکي کې هم یاده اداره هیڅ ډول مخالفت نه کوي خو هغه پروسه اصول او مقررات چې باید یاد لیگ د لوبو له پیلېدو وړاندې د لیگ تنظیمونکو ترسره کړي وای نه دي بشپړې کړي چې په خوست کې د لاریون تابعیا کوونکي دا خبره ناسمه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورن قرباغ پر سیمه له نږدې وی میاشتې راهیسې د جګړې بل شوی اور په تودېدو دی. د ډیپلوماتیکو هڅو سربیره د دواړو هیوادونو مشرانو ویلي دي چې دا لانجه له پوځي لارې هوارېدلی شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ارمنستان صفی اعظم وایي د اوس لپاره له آذربایجان سره د ناګورن قرباغ د مسلې هیڅ ډیپلوماتیک حل لار نه ویني. نیکول پاشینیان خپل ولس ته په وینا کې چې د فیسبوک له لارې د چهارشنبې پر ورځ خبره شوه زیاته کړه چې موږ باید پوه شو چې د ناګورنو قرباغ مسله اوس او په اوږدمهاله واټن کې نشي کېدای چې له ډیپلوماتیکې لارې حل شي.
موږ باید تر هغه وخته پورې جګړه وکړو چې د منلو وړ یوه ډیپلوماتیکې حل لاره پیدا شي.
پاشینیان دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د آذربایجان ولسمشر الهام الیف په یو بیان کې وویل چې دا مسله یوازې له پوځي لارې هوارېدلی شي. په تیرې نږدې یوې میاشتې کې چې د ناګورنو قرباغ پر سر د آذربایجان او ارمنستان جګړه پیل شوې ده د سلګونو کسانو د وژلو راپورونه خپره شوي دي. ناګورنو قرباغ د آذربایجان د خاورې برخه ده خو د ایروان ملاتړي ارمنیان له 1994 کال را وروسته هلته واکمنان دي. روسیو څرګندونو ته په پام سره د دې ستونزې د حل لپاره د ډیپلوماتیکو فشارونو زیاتېدو ته اړتیا لیدل کېږي. د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیزیان بروکسل ته تللی دی څو د ناټو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د ناګورنو قرباغ د وروستیو تحولاتو په اړه سلا مشورې وکړي. بل لور ته د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران روسیې ته تللي چې د ماسکو په منځګړیتوب د خبرو بل دور پیل کړي. ټاکل شوی ده چې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیران د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره په واشنګټن کې وګوري. د آذربایجان پوځ په روسیو کلونو کې له ترکیې وسلې اخیستي او پیاوړی شوی. دغو ځواکونو په تازه جګړو کې یو شمېر سیمې هم لاندې کړې دي. خو د ناګورنو قرباغ چارواکي وایي چې توانېدلی دي چې د آذربایجان د بریدونو مخه ونیسي.
ازادي خبری مجله اوري.
واتساپ چې د چټیا خبرو په برخه کې یو مخکښ اپلیکیشن دی غواړي چې د خپلو خدمتونو ساحه لا پراخه کړي. نور به له اسمت سروان واورو.
د انټرنیټ له امیدو سره د ډیرو خلکو د ټلیفون مصرف کم شوی دی ځکه چې د مسنجر، واتس اپ، سکایپ، وایبر، ایمو او ګڼو نورو اپلیکیشنونو په وسیله وړیا خبرې کېدای شي. له ځینو سربیګانو داسې ښکاري چې نن سبا ډېر افغانان له واټس اپ څخه کار اخلي. واټس اپ د سکایپ خلاف چې هم ویډیو او هم آډیو لري، یوازې آډیو یا ژغ لري، خو اوس واټس اپ غواړي چې د تصویري یا ویډیوي تماس خدمات هم وړاندې کړي. ټاکل شوی دی چې واټس اپ ژر د کمپیوټر له لارې د تصویري چټ یا خبرو اسانتیا په خپلو خدماتو کې زیاته کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د واټس اپ ویډیوي تماس به هم د دغه اپلیکیشن د ژغ په شان ښه کیفیت ولري او کنه. طبیعي ده چې ویډیو یا تصویري تماس نسبتا قوي انټرنیټ ته اړتیا لري. ویل شوي دي چې د واټس اپ ویډیوي تماس به خپلو کاروونکو ته اجازه ورکړي چې هم مهاله له 8 تنه سره چټ وکړي. واټس اپ تر اوسه نه دی ویلي چې کله به د ویډیوي تماس خدمات پیل کړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. افغان ځواکونه د کابل په موسهي ولسوالۍ کې د 12 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. نه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د ناتو پر پوځي حضور هم خبرې وشي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد پرونی خونړۍ پیښې په تړاو ویلي، په کابل کې باید دوی سفارت او په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې به کنسلګری د ویزو د ورکړې لپاره پرانستې وي. د ارمنستان صدر اعظم خبرداری ورکړ چې د ناګورنه قرباغ مسله به په لنډ راتلونکي کې له ډیپلوماتیکې لارې حل نشي. تمه ده چې نن په روسیه کې یوه محکمه یان سیدروف په مشهور ډول بنده خوشې کړي. دا کس تیر کال د 2018 کال د سولهییزو لاریونونو د تنظیمولو په تور په بند محکوم شوی دی. ټاکل شوی دی نن د هند کرکټ د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې راجستان رایل لوبډله له سن رایز حیدرآباد سره ولوبېږي.
دا ژوند رنگونه
دا بیګه د چي دا د نکري زوش په کین لکه خپل خپلوان چې پاملی سره راغواړي دا د نکري زوش په په دیش په باندې کنه تقریبا د نیم واده قدر ته خلکو په دیش پني او دا ورځي چې بیا دی
دا نکري بیا دی نو په لاس څوک دی
نره دی چې په درته دروغ نه شم خپل نه مطلب څه څه دروغ درته وایم واده ورته چې دا خپل دالکی دی او کومنجلی دی خو دا